آمریکا غږ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای
جمهور رئیس اشرف غنی او د اجرایوي رئیس په مشرۍ یو هیئت د ننګرهار ولایت ته تللی دی چې د ځانمرګي برید د مړو او زخمیانو د کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړي. د ایران او شپږو قدرتونو ترمنځ د ایران په اتمي پروګرام خبرې بیرته پیل شوې دي او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف نن په یمن کې په حوثي یاغیانو باندې بیا هوایی بمباری کړی دی. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه ختم شوې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوې. د اروپای ټولنې مشرانو اروپایي هیوادونو ته د غیر قانوني مهاجرو په مسلې خبرې کړې دي. د دې او نورو موضوعاتو مخ کې زه زیبا خادم او حسیب لکوزه د دې ساعت خبرونه وایو.
جمهور رئیس اشرف غنی په جلال آباد کې په ځانمرګ برید کې د وژل شوي او زخمي شوي خلکو د کورنۍ سره د خواخوږۍ د څرګندولو لپاره جلال آباد ته تللی دی. جمهور رئیس اشرف غنی چې اجرائیه رئیس او یو لوړ پوړی هیئت ورسره ملګری دی جلال آباد ته تللی دی چې د هغو کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړي چې غړي یې د تېرې شنبې په ورځ د جلال آباد په ښار کې د کابل بانک مخې ته په ځانمرګ برید کې وژل شول. جمهور رئیس غنی په دې مناسبت غونډې ته وینا کې وویل اوس د جګړې بڼه بدله شوې ده او مخالفین چې د افغانستان د امنیتي قواو سره د مخامخ جګړې زور نه لري پر ملکي افغانانو باندې بریدونه کوي. ولسمشر غنی وویل هغه څوک چې ماشومان ښځې او بېګنا انسانان وژني پوهدی سي چې په دې ډول حملو د افغانستان دولت نسي ماتولی. که مېړنې وي نو زموږ له امنیتي ځواکونو سره دې مخامخ سي، د افغانستان جمهور رئیس چې وژني زما سر د وطن نه قربان دی. د تیرې شنبې په ورځ جلال آباد ښار د مخابراتو په چوکۍ د کابل بانک مخې ته په یو ځانمرګ برید کې د یو شمېر نظامیانو په شمول 8 تنه ووژل شول او لږ تر لږه 125 کسه ټپیان شول. د هغې پېښې چې ورکې زیات شمېر ملکي افغانانو ته تلفات واوښتل، د ملي یووالي حکومت مشران یې دې ته اړ کړل چې د ننګرهار ولایت پر امنیتي حالت باندې د سره غور وکړي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویلی دی چې د پکتیکا د والی عبدالکریم متین سرګندونی چې ویلی وو د افغانستان د ملي امنیت شورا د جګړې قربانیانو ته پیسې ورکړي دي او هغه پیسې د داعش لاسته ورغلي دي حقیقت نه لري. هغه ویلی دی چې متین چې کوم وخت دغه خبرې کولې په هغه وخت کې په افغانستان د داعش هیڅ نوم و نشان نه و. ښاغلی متین ویلی دی چې د ده خبرې غلطې تابع شوې دي.
په هیڅ صورت ما نه غوښتل او هیڅ کلم نه غواړم چې نظام تخریب کم یا د افغانستان هغه مثبت تصویر هغه تصویر چې د جانیانو په ذهن کې دغه خراب کړم، ځکه زه پخپله د دې نظام عضو یم، زه پخپله د دې نظام یو جز یم. نو بنا ان فکر کوم همدې مرکه همدې یو کلپ یو برخه دا لکه لا اله الا الله ده، که دغه لا ته وایي د الله آمد ده الا نهای آمد کافر است، یو برخه را اخلي چې مزیریت تولیدوي او هغه برخه چې بیا برخه تکمیلوي امغه پاتېږي. فکر کوم موږ محترم ولسمشر ملي امنیت شورا د موږ بین المللي دوستانو ته او نورو دولتي اراکینو ته سرخوږی او څه تشویش او څه پریشانی پیدا شوي، زموږ ملي شورا ته زموږ پارلمان ته زه بخښنه غواړم په دې چې داسې یو سردرد پیدا شو او دا صرف یو مثال و، یو ما زمینی خبره وا. اصل خبر هم دا و چې ما غوښتل د پکتیکا درد، د پکتیکا والو درد و نړیوالو او د افغانستان دولت ته ورسوم.
د ایران مقامات افغانان د ایران نباسي او د هرات اسلام قلعه لاري افغانستان ته لیږي. د اسوسییټډ پریس د ریپورت له مخې په میاشت کې نږدې 50 تن افغانان له ایران نه ایستل کیږي. د تاجی ګل حیدری دغه افغانه چې هغه له خپل کورنۍ نه بیل سوې ده نه پوهیږي چې پاینده کې به څه ورته پیښ شي. په ایران کې د ادري استوګنې ویزه پوره سوې وه، فکر یې کاوه چې جریمه به سي، خو هغه د غیر قانوني مهاجرې په توګه ونیول سول او په یو موقتي مرکز کې وساتل سوه، او بیا د سلګونو نور افغانانو سره بیرته افغانستان ته ولیږل سول.
د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د ایران د اتمی پروګرام په حق له مذاکرات بیا پیل شوې دي، پکې په حساسو مسایلو باندې بحثونه کیږي. دخیله خواوې د جون تر دیرشمې پورې مهلت لري چې د وروستۍ موافقې لپاره په جزئیاتو باندې سره سلا شي. د وروستۍ موافقې په لړ کې به ایران خپل اتمی پروګرام محدود کاندي چې اتمی وسلې جوړې نکي، او په بدل کې به په تهران باندې وضع شوي بندیزونه لري شي. مسله دا ده چې په ایران باندې د لګیدلو بندیزونو د ایران د اقداماتو په کتو سره په تدریجي ډول باندې لري شي. په مذاکراتو کې چین، برتانیا، فرانسا، جرمني او روسیه هم ګډون کړی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د واشنگتن د سټډیو نه د سیمه نړۍ خبرونه تی د مورکو. په یمن کې نن د پنځمبه په ورځ د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د اوسیا کانو پر اهداف باندې بمباری وکړي. دا بمباری د ورځې وروسته د اعلان کیږي چې ویل سي و چې د سعودي عربستان په مشرۍ هوایی کمپاین په یمن کې پای ته ورسېدی. عیني شاهدان وایي چې بمباری د عدن ښار په جنوبي بندر کې د یاغیانو پر اهدافو سوي دي، چیرې چې اوسیا یاغیان او د راپرځول سوي حکومت پلویان په جګړه اخته دي. د سه‌شنبه په ورځ سعودي عربستان اعلان وکړ چې د قاطی طوفان په نامه هوایی عملیات یې په یمن کې پای ته ورسول، خو څو ساعته وروسته د عربستان په مشرۍ ائتلافي الوتکو د عدن او تایز په ښارونو کې د یاغیانو هدفونه په نښه کړل. سعودي عربستان تقریبا یو میاشت اوسیا یاغیانو پر ضد هوایی بمباري وکړې چې پکښې په سلګونو تنه خلک وژل سول، او په دغه هیواد کې بشري ناورین رامنځته کړي. خو هوایی بمباري د دې سبب نه سوې چې اوسیا یاغیان پر شا وتنبیږي. اوسیا یاغیانو د یمن زیاتې برخې نیولې دي، او د دغه هیواد ولسمشر عبدالرب منصور هادي چې د لویدیځ ملاتړ ورسره دی د قدرت څخه راوپرځوي، هغه سعودي عربستان ته پناه وړې ده.
د فرانسې صدر اعظم مانوئل والس ویلي دي چې په فرانسې کې د بل هر وخت نه اوس د دهشتګرۍ خطر زیات دی. هغه ویلي دي چې پولیسو د 2013 کال راهیسې 15 تروریستي پیښې شنډې کړې دي چې پکې د یو مسلمان افراطي د نیول کېدو پیښه هم شامله ده چې په دې روانه هفته کې ونیول شو. هغه پلان درلوده چې په یوې یا زیاتو کلیساو باندې بریدونه وکړي. صدر اعظم والس د فرانسې د راډیو یو خبریال ته د پنځشنبه په ورځ ویلي دي چې په سلګونو فرانسوي اتباعو اوس په سوریه کې دي، کېدې شي چې افراطیت ته وهڅول شي. د فرانسې خبری اژانس راپورټ ورکړی دی چې د زرو نه زیات فرانسویان د تروریستي ډلو سره یو ځای شوي دي. فرانسوي چارواکو پرون د چهارشنبه په ورځ وویل چې دوی یو الجیریایي تبه چې درنې وسلې ورسره ونیولی دی، هغه غوښتل چې په یوې یا څو کلیساو برید وکړي، خو سهوونه ځان وویشته او د زخمي کېدو نه وروسته د عاجل مرستې غوښتنه وکړه چې وروسته چارواکي پرې خبر شول او ونیو.
یو نوی ریپورت وایي چې چین باور لري چې شمالي کوریا شایي 40 اټومي سرګلولې ولري چې دا شمیر د پخوانیو تخمینونو څخه لوړ دی. د امریکا د وال سټریټ جرنال ورسپانډ ریپورت ورکړی دی چې د چین د اټومي چارو کاربان په دې باور دی چې پیونګیانګ کولای شي چې کافي یورانیم تولید کړي چې خپل د اټومي وسلو شمیر تر راتلونکي کال پورې دوه چنده کړي. ریپورت وایي چې بیجینګ چې د شمالي کوریا نږدې متحد هیواد دی، دغه معلومات یې د روان کال د فبروري په میاشت کې د امریکا د اټومي برخې د ماهرینو سره په مخفي غونډو کې شریک کړي دي. دغه شمیر د پخوانیو تخمینونو څخه چې واشنگټن او بیجینګ کړي و زیاته ده. په دې وروستیو کې امریکایي ماهرینو ویلي و شمالي کوریا د 10 او 14 ترمنځ اټومي بمونه لري.
ټاکل شوې ده چې د امریکا د لوی څارنوالۍ د پاره کاندیدا لورین تالن چې د جمهور رئیس براک اوباما لخوا معرفي شوې وه، د 15 میاشتو زن نه وروسته د اعتماد رای ورکړ شوې هغه منظوري شي. د میرمن لنچ منظوري ځکه وځنډېده چې د سنا دیموکراتانو د انسانانو د قاچاق نه مخنیوي د قانون د تصویبېدو مخه ونیوله، ځکه جمهوري غوښتونکو غوښتل چې د سخت مسله هم په قانون کې درج شي. د دیموکراتانو په ځواب کې د سنا د اکثریت مشر میچل مکانل میرمن لنچ مخه د منظوري په حق لا نیولې ده.
او د امریکا د دفاع وزارت وایي چې دغه وزارت د ځینو امنیتي کمپنیو سره د اعتماد رامنځته کولو په برخه کې د ستونزو سره مخ دي، ځکه دوی د ایډوارډ سنوډن لخوا د افشا سویو معلوماتو وروسته د امریکا د حکومت د جاسوسۍ پر فعالیتونو باندې شکمن دي. د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټن غواړي چې دغه بې اعتمادي ترمیم کړي، او په همدغه دلیل یې د امریکا د کالیفورنیا ایالت د سیلیکان ویلی سیمې ته درې ورځنی سفر پیل کړی دی. ټاکل شوی ده چې هغه به نن د پنجشنبې په ورځ د سټانفورډ په پوهنتون کې وینا وکړي. او د عامه افکارو یوه نوې سروې ښیي چې جمهوري غوښتونکي سناتور مارکو روبیو د جمهوري ګوند لخوا په 2016 کال کې د ګوندي انتخاباتو دپاره د کاندیدانو په سر کې دی. د کوینپک پوهنتون نن د پنجشنبې په ورځ د خپلې سروې نتایج اعلان کړل، او پکښې راغلي دي چې د فلوریډا ایالت دغه سناتور چې په سنا کې یو دوره تیره کړې ده د جمهوری غوښتونکو ابتدایي رای ورکونکو 15% یې جذب کړي دي. ورپسې د فلوریدا پخوانی والی جب بوش دی چې 10% یې جذب کړي دي، او دریم هم د ویسکانسن والی سکاټ واکر دی چې 11% رایې جذب کړي دي. نه جب بوش او نه هم سکاټ واکر رسمان اعلان کړی دی چې د جمهوری ګوند لخوا به په 2016 کال کې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته درېږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د اروپای ټولنې مشران په بروکسل کې په دې غږېدلې دي چې اروپا ته د غیر قانوني مهاجرو مسلې حل راوباسي. خود دې نور رپورټونو مخې راځي چې د افغانستان جمهور رئیس او اجرایوي رئیس د یو لوړ پوړي هیئت سره ننګرهار ته تللي، او هلته د کابل بانک په پیښه کې د وژل شوو او زخمي شوو کسانو د کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې ده. ذبیح الله غازی رپورټ را لېږلی دی.
ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبې په ورځ ننګرهار ته د خپل سفر په وخت جلال آباد کې د شوي برید قربانیانو ته تسلیت وړاندې کړ او د وژل شوو کسانو فاتحه وکړه. دغه برید د تیرې شنبې په ورځ په جلال آباد ښار کې د کابل بانک مخې ته شوی و چې پکې د یو شمېر نظامیانو په ګډون 15 ملکیان وژل شوي او تر 125 نور ټپیان وو. د ولسمشر غنی سره په دغه سفر کې اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله، د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر، د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل، د ولسمشر سلاحکار دین محمد ارسلا او یو شمېر نور لوړ پوړي چارواکي ملګري وو. افغان ولسمشر لومړی په شاهي ماڼۍ کې د قربانیانو له کورنیو سره وکتل او هغوی ته تسلیت ووایه. دا وژل شوو او ټپیانو کورنیو له ولسمشر وغوښتل چې تر هر څه وړاندې دي د امنیت او سولې په راوستو کې هڅې وکړي. وروسته ولسمشر او اجرایه رئیس له نورو لوړپوړو حکومتي چارواکو سره د کرزي حال ته ورغلل، او لسګونه قومي مشرانو، چارواکو، وکیلانو، علماو او ځوانانو ته خبرې وکړې. ښاغلي غنی د ننګرهار له پیښې سره په تړاو خبرې وکړې او ویل په افغانستان کې د جګړې بڼې تغییر کړی دی.
میړانې دي موږ امنیتي قواو سره مخامخ سي، دا د میړانې کار نه ده چې بانکونه باندې عملې کوي په ورځې باندې. راسئ د افغانستان ولسمشر وزنی سر مې د دې وطن نه قربان. اما ایموک کوچنیانو باندې حمله هدف څه ده؟ چې د افغان زړه مات کړي.
نوموړی د افغانستان په نامنیو کې بهرنیان ښکیل ګڼي او وایي غواړي د هیواد خلک په ویره کې واچوي. ښاغلی غنی وایي د وژل شوو او ټپیانو کورنیو ترې شخصي غوښتنې نه لرلې، او ټینګار یې دا و چې نور څه نه غواړي خو یوازینی ارمان یې سوله ده. غنی خپل سرې وسلې ګرځول هم یوه له هغه ستونزو وګڼله چې ناامني جوړولی شي. په دغه غونډه کې اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم خبرې وکړې او وویل د سولې په راوستو کې به تر خپلې وسې هڅې وکړي. نوموړي د کابل بانک په پیښه کې د وژل شوو کورنیو لپاره د دعا لاسونه لپکړه او وویل دغسې بریدګر د افغان ولس حوصلې نه شي ماتولی. هغه وایي د ننګرهار په تړاوې د امنیتي حالاتو ارزول پیل کړي او زر ده چې د روانو ناامنیو زیلې ولټي.
د امنیتي وضعیت بررسی چې نن سهار په مجلس کې په امنیتی مجلس کې شروع شوې ده، او ماپښین او مازیګر هم ور باندې بحث کوو چې هغه اصلي مشکل چې موږ او تاسو ورسره مخامخ یو چې دا د امنیت نشټون دی، هغه ته سمې لارې چارې پیدا شي.
افغان ولسمشر تر غرمی وروسته د نورو لړپړو چارواکو په ملتیا له دینی علماو، قومي مشرانو او ځوانانو سره ځانګړي ناستې وکړې، او له دوی په دغه سیمه کې شته ستونزې واوریدلې. په دغه ناستو کې د ننګرهار په کچه نامنی اداري فساد او د ځمکو غصب هغه لوی ننګونې وې چې خلکو د ملي یووالي حکومت له دواړو مشرانو سره شریک کړي. دوی ویل ننګرهار ته د نوی والي وټاکل شوې اداره کې شته پر فساد ککړ خلک دې له دندو لرې شي. د ملي یووالي حکومت تر جوړېدا وروسته دا لومړی وار دی چې افغان ولسمشر او اجرایه رئیس په ګډه یوه ولایت ته سفر کوي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
د ازادۍ رادیو پیغام مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورید. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر جنرال نورالحق علومی نن ویلی دی چې د افغانستان د قوا او عزم د مخالف وسلوالو د عزم نه اوچت دی. اکرام شنواری د کابل نه رپورټ را لېږلی دی.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر جنرال نورالحق علومی د پنځمې په ورځ په کابل کې طالبانو د پسلنی عملیاتو د پیل د اعلان په اړه د خبريال د پښتنې په ځواب کې ویل چې افغان ځواکونو د مخالفو سوالو د عملیاتو د پیل د مخه د غوي پوړاندي عملیات پیل کړی
چې توانمندیای مو سات چند بالاتر از اونایي چې ادعا میکنند کې
جنرال علومی ویل زمو توان سل چند د هغه نه پیولې دي چې ادعا کوي چې د وسلو سمبالولو لپاره په خمو کې کیو ما چې په ولایتونو مرکز کې پوځي کې تی کتلې دي ما چې خپل کومي ذخیره چې په مرکزونو کې او په کابل کې تاسیس شوی باور وکي همدا باندې چې زموږ د وسلو او مهماتو ذخیره زموږ محاربوي تخنیک چې دنه په مرکز ولایتونو کې رامنځته شوی دي ممکن د سیمې په هوادو کې نو سي. د کورنۍ چارو وزیر ویل چې د افغان امنیتي ځواکونو اعظم هم د مخالفو وسلوالو د اعظم پرتلا سل چند لوړ دي. طالبانو په نوم په یو بیان کې د جمعې په ورځ په افغانستان کې د اعظم په نوم د خپل نوو پسلنۍ عملیاتو د پیل اعلان وکړ. طالبانو ویلي چې د نوو عملیاتو په ترڅ کې به په افغانستان کې د بهرنیانو پوځي استخباراتي او په ډیپلوماټیکو مرکزونو بریدونه وکړي او هم به د افغان حکومت چارواکي او د افغان امنیتي ځواکونو مرکزونه په نخښه کړي. د افغانستان دفاع وزارت له مخې طالبانو د نوو عملیاتو پیل یوازې د غوې تبلیغاتي جګړې او برخه بللې. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر چې د جمهور رئیس غنی لخوا د پکتیکا د والی عبدالکریم متین د جنجالي سرګندونو د سپینوي د کمیسیون مشیم کوي. خبريالان ویل چې د په مشی د کمیسیون پلاتنی داخلي چې د دایش د غړو د کورنۍ سره د افغانستان د ملي امنیت شورا د مالی مرستو په باب سرګندونی زکه سمینه دي چې د وزیرستان نه افغانستان ته راوړیدل ماجنونو کورنۍ سره د شو مرستو په وخت دایش اصلا په افغانستان کې وجود نه درلود.
چیزی که تابال مبرهنش ای کومکا
جنرال ولیمی ویل کوم څه چې تر اوسه روخانه شوی دی دادی چې د امرستي د تیر کال د اسد په میاشت کې د افغانستان مهاجرین سره د امرستي امر ورکړ شوی او دغه امرستو د ویشلو په سر کې د حکومت د نورو ادارو چارواکو سربیره د پکتیکا په خوانی ولی هم برخه لرله. په هغه وخت کې نه دای شو د پکتیکا د جنوبي ولی صاحب ادا هم داده چې په هغه وخت کې په بازو سیمو کې چې ګویا د امرستي ویشل شوی د دې احتمال شته چې یو شمیر هغه کسان چې اړیکې ولري له دغه مرستو به یو ډول ګټه اخیستی وي. په خپل عبدالکریم متین نن مازیګر په کابل کې خبري کانفرنس ته ویل چې د دل سرګندونو ناسم تعبیر اخیستل شوی دی.
فکر کوم موږ محترم ولسمشر ملي امنیت شورا د موږ بین للي دوستانو ته او نورو دولتي اراکینو ته سرخوږی او څه تشویش او څه پریشانی پیدا شوی زموږ ملي شورا ته زموږ پارلمان ته زه بخنه غواړم په دې داسې سردرد پیدا سو او دا صرف یو مثال وو یو زمینی خبره وا. اصل خبره هم دا و چې ما غوښتل د پکتیکا درد د پکتیکا والو درد و نړیوالو او د افغانستان دولت ته ورسوم.
د پکتیکا والی ویل د دا ویل غوښتل چې د وزیرستان ماجرون سره چې کومې مرستې شوې وي هغه د ناسمې سروې له مخې شوې وي. ښاغلي متین د وزیرستان نه د پکتیکا ولایت د بهرنیو جنګیالو لکه چیچنیانو د کورنۍ او د خزینه غړو ورته ګراد نه کړ خو په دې باب زیات توضیحات ور نه کړل. عبدالکریم متین نږدې څلور میاشتې وړاندې د پکتیکا د نوي والی په توګه ټاکل شوی دی. متین په هغو درې والیانو کې شامل دی چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د خپل میاشتنی حکومت په موده کې تر اوسه ټاکلي دي. د متین سربیره جمهور رئیس غنی د کندوز او پرا ولایتونو لپاره هم نوي والیان ټاکلي دي. د دغو درې والیانو پرته د افغانستان د نور یو دیش ولایتونو والیان د سرپرست والیانو په توګه کار کوي. کاري محدودیتونو د کابل او ننګرهار سرپرست والیان له خپل دندو استفاده کړی دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
د اروپای ټولنې مشرانو نن په بروکسل کې عاجل غونډه کړې ده او اروپا ته د غیر قانوني مهاجرو په ورتللو غږېدلې دي. په دې حق لا نور جزئیات ته تاسو پام راګرځم.
د اروپای ټولنې د نننۍ غونډې څخه مخکې په سلګون افریقایي کډوال چې ایتالیا ته د ننوتلو پر مهال ژغورل شوی وو د کاتانیا بندر ته ورسیدل. دغه کډوال په داسې حال کې اروپا ته ورسیدل چې د نن ورځې په غونډه کې د اروپایي ټولنې مشرانو د انسانانو د قاچاقوړونکو په اړه هم خبرې درلودې. دغه قاچاقوړونکي اکثره د افریقا، منځني ختیځ او د آسیا له ناکراره او بې وزلو سیمو څخه خلک په کمزورو او خطرناکو کښتیو کې اروپا ته راولي. نن په اروپایي هیواد مالټا کې د شاوخوا 900 هغو کډوالو د جنازې مراسم پر ځای شول چې 15 ورځې مخکې له لیبیا څخه اروپا ته راتلل او د کښتۍ د ډوبېدو له امله په لاره کې مړه شوي وو.
ډېر زیات سخت سفر و. که زه پوه وای چې دومره سخت دی نو ما به دا کار نه وای کړی.
د ایټالیا صدراعظم پرون د هغه هیواد پارلمان ته په خبرو کې وویل چې اروپا باید د کډوالو د سنبالولو لپاره د لا زیات انساني چلند څخه کار واخلي.
موږ داسې شی غواړو چې د هغو تخنیکي متخصصینو له نظر څخه توپیر ولري چې د جیوپولیټیکي اساساتو باندې پوهیږي، خو د دې ډول ناخوالو سره د چلند هیڅ ډول تګلاره نه لري.
د ایټالیا صدراعظم د خپل هیواد د پارلمان غړو ته دا هم وویل چې اروپایي ټولنه باید په افریقایي هیوادونو کې د کډوالو د قاچاق په مخنیوي کې له ایټالیا سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ویلي دي چې د کډوالو د ستونزې په اړه به د راتلونکي دوشنبه په ورځ په روم کې خپل غونډې پایل کړي.
We have agreed that we have a meeting with the Prime Minister Renzi.
موږ په دې موافقه کړې ده چې د ایتالیا د صدر اعظم سره غونډه ولرو. د غرض د سیشن به پر ازبه د خاغلی پاپ فرانسیس سره هم غونډه ولرم او د خاغلی پاپ سره به په دې خبرې وکم چې د دې بشري ستونزې په اړه خاغلی پاپ د اروپایي ټولنې مشان او ملګری ملتونو څنګه په ګډه کار کولای شي.
د اروپایي ټولنې د نن ورځې د غونډې او د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د راتلونکي اونۍ د غونډو پایله به اروپا ته د نورو کډوالو ترڅنګ د هغو زرګونو افغان کډوالو راتلونکي به هم وټاکي چې له افغانستان نه د ګڼ شمېر ستونزو څخه د تېښتې په وجه او د یو روښانه راتلونکي د جوړولو په موخه اروپا ته د دغه ورتلونکي لارې سختۍ ګالي.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز لري. جمهور رئیس اشرف غنی په جلال آباد کې په ځانمرګي برید کې د وژل شوو او زخمی شوو خلکو د کورنیو سره د خواخوږۍ د څرګندولو لپاره جلال آباد ته تللی دی. جمهور رئیس اشرف غنی چې اجرایوي رئیس او یو لوړ رتبه هیئت ورسره ملګری دی جلال آباد ته تللی دی چې د هغو کورنیو سره خواخوږي څرګند کړي چې غړي د تېرې شنبې په ورځ د جلال آباد په ښار کې د کابل بانک مخې ته په ځانمرګي برید کې ووژل شول. جمهور رئیس غنی په دې مناسبت غونډه ته وینا کې وویل چې اوس د جګړې بڼه بدله شوې ده او مخالفین چې له افغانستان نه د امنیتي قواو سره د مخامخ جګړې زور نه لري نو په ملکی افغانانو باندې برید کوي. جمهور رئیس غنی وویل هغه څوک چې ماشومان خځې او بیګنا انسانان وژني په دې پوښي چې په ډېر ډول حملو د افغانستان دولت نشي ماتولی. د ایران مقامات افغانان د ایران نوباسي او د هرات د اسلام قلعه لارې افغانستان ته لیږي. د اسوسییټډ پریس د رپورت لمخې په میاشت کې قریب 500 سن افغانان له ایران نه ایستل کیږي. د مهاجرت د نړیوال سازمان چارواکي میتو ګریډن ویلي دي چې له ایران نه پشړل شو کسانو کې 10% داسې افغانان دي چې عمرونه یې د 14 کلونو نه تر 18 کلونو پورې دي او د هغو کسانو لاسورزي چې د بنیادمانو قاچاق کوي. ګریډن ویل له 10,000 نه تر 25,000 پورې خلک ایستل کیږي. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د ایران د اتمی پروګرام په حق لا مذاکرات بیا په ویانا کې پیل شوي دي چې په کې په اساسو مسلو باندې بحثونه شامل دي. داخلي خواوې د جون تر دیشمې پورې مهلت لري چې د وروستۍ موافقې لپاره په جزئیاتو باندې سره سلا شي. د وروستۍ موافقې په لړ کې به ایران خپل اتمی پروګرام محدود کړي، اتمی وسلې به نه جوړي او په بدل کې به په ایران باندې وضع شوي بندیزونه لري شي. په یمن کې نن د پنځنبه په ورځ د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د حوثي یغنو په اهدافو باندې بمباری کړی دی. دغه بمباری دوه ورځې وروسته د هغه اعلانېږي چې ویل کیږي د سعودي عربستان په مشرۍ هوایي کمپین پای ته رسیدلې. عیني شاهدانو ویلي دي چې بمباری د عدن ښار په جنوبي بندر کې د یغنو په اهدافو شوې دي چې حوثي یغن او د راپرځول شوی حکومت پلویان پکې په خپلو کې په جګړه اخته دي. د فرانسې صدر اعظم مانویل والس وایي چې په فرانسې کې د بل هر وخت نه اوس د دهشتګرۍ خطر زیات دی. هغه ویلي دي چې پولیسو د 2014 کال راهیسې 15 تروریستي پیښې شنډې کړې دي چې پکې د یو مسلمان افراطي د نیول کېدو پیښه هم شامل ده چې په روانه اونۍ کې نیول شوی دی. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو نن د کتاب نړیواله ورځ ده. تاسو افغانان څه ډول کتابونه خوښوي او څه ډول کتابونه ته اړتیا لري د او ځینې نورې مسلې دي د کتاب په هکله نن د خبرو اترو یا گفتگو شونو په پروګرام کې پرې غږیږو او ساسو نظریات هم اورو. د پروګرام قربانه نوشابه آشنا او هاشم حبیب زاده دي. کولای شئ ورسره خبرونه ته ټلیفون وکړئ. د ګروسه د امریکا غږ آشنا رادیو د ریښت خبرونه پیل کیږي. مننه چې پروګرامونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.